هند تر واکلاندی کشمیر کې سلویخت هندی امنیتی سرتیری وشل. د هند او پاکستان ویش د مذهبي کرخو پر اساس شوی و. د تاریخ د تر ټولو سترې اجباري کډوالۍ سبب شو چې لامل یې د هند نیمې وچې د هندوانو، مسلمانانو او سکانو ترمنځ په مذهبي تاوتریخوالو کې سلګونه زره کسان ووژل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلوی مهربانه را پسپیچلی نامه سلام نوونی کی هیلی میمنی درنو زکون کو هیله د چروغ او جوړ بیا سوه خو مو تر دې محاله په خیر رسولی وی تستول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرغلاس و يم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخرینه شی بوره سره بنتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکون کو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او ورسته به دغه دولت سره ول لمینځي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بحیره همدارنګ د سری دریا سیمې ته کډي وکړي. دوی د دغه کورنۍ لوی نقاط چې وو هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدي چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومېدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیگ به د دغه کورنۍ یا د دغه لړۍ بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ په واسطه ایشودل سوی دی او د بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږوشتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته بیا د مړکیږي او د دمړنی سره سم بیا وروسته د وراره الپارسلان وخت رسیږي. الپارسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه خبرمن کیږي، یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې د وان او ارزروم د بهیره په منځ کې د ملازر په جګړه کې رومیان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمری کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لار کې دی وژل کیږي چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ترسیږي چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیله لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمي وي، هغه کورنی ګډوډي د مین زوړي د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګ د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي، یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنې د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنې ته ورسیږي د همدغه واکمنې د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي چې په دغه محل باندې ځینې جګړې شروع کیږي او دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل سي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابه کول کېده دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده، یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سره بلوچستان هم بیا څه وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل، یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کړي چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل، او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي، او همدارنګه د بیا یو ډیر د ډیر اخوډو په څخه وروسته بیا مرواخ خپل پلازمین شتکی، یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړي ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي، د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین شتکی. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته، دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو، او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وي، یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودي. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمني هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل، او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی شار آباد کې، د غزنی شار ودان کې، د غزنی په شار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه، او همدارنګه مانی جوړ کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل، د غزنی جماعت د دې په حق له بيد سره ویل کیږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر وي، یعنی د غزنی په شار کې کوم جماعت جوړ شوی وو هغه د بغداد هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر وو. د غزنویانو په وخت کې د ماڼۍ جوړول هم رواج درلودي، او دا سویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په پای باندې یو ماڼۍ جوړ کړله، یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډیر غټ کار و، چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یو ماڼۍ جوړ کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه څلور کاله دوام وکړي، یعنی د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیونه درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړله. د پلونه جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول، د سلطان محمد غزنوي د خواسخه د جیهون رود پر سر باندې د زنجیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 415 قبري کال کې د زرقه پل جوړ سو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي، او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینې نوښتونه درلوده، یا داسې ویل سو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی د اروپا پرتله ډیر توپیرونه تر سترګو کیږي، یعنی په دغه محل کې توپیرونه ډیر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خواسخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپل واکمنۍ لاندې کول، او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړل، او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهم ته رسیدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار پرمختګ د علومو د غوړېدو، او همدارنګه د دودې دو عامل وګرځید چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی شار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي، او داسې ویل کیږي چې د پوهانو سربیره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې تر څنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه، او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضي پو ابو الحسن علي بن احمد نسوي، همدارنګ ابو القاسم حسن انصري، ابو النجم احمد منوچهري، او د دې تر څنګ عبد العزيز اسجدي مروزي، ابو القاسم فردوسي، او سلجقيان هم سره له دي چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره کومک وکړي چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ وو هم هغه زیانونه څخه یا دغه زیانونو کچه راکشته کړي او قبیلوي نظام دغه ډول توانونه او زیانونه څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکه د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکه د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسانو چې هغوی په حکومت کې و د دغه کسانو لخوا څخه دغه کرنیز ځمکه هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي. یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودي مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د چټي طبقې خلک و دغه کسان ته به کرنیز ځمکه نه ورکول کېده. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او توان ورته ورسېدی ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکه د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګ قبرونو بیا رغونه د ځنګړې مذهبي ارزښت درلودونکو یعنی په دغه دوره کې جماعتونو او قبرونو چې جوړیدل هغه یو خاص ځنګړې مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د شوونی او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړ شو او دغه مدرسه رامنځته شوه. د دوی د آبادی د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت د بلخ په دولت آباد کې یو منار او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای شي. یعنی په دغه دوره کې د ځینی آبادی دي یا ځینی ودانی چې دوی جوړ کړلې همدغه ودانی دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت او همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړی او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانی دي چې په همدغه دوره کې جوړ شوی دي. د نور فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکی اداري اصلاحات دودیدل لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالی اخیستلو مامور او همدار د مختلفو ورزشمنو جامو دودیدل او رواجیدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دری او فارسی ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنی د دری او فارسی په ژبه کې ډیر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه کړي دي. نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، آذربایجان، کوچنی آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت وو چې د دری ژبې او همدارنګه د فارسی په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت وو دا چې دوی دغه ژبه عراق او آذربایجان د ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیجام هستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاسي د نن ورځې درس. موږ تاسې د سلجوقیانو د دورې په حقله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپله څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کومو کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړی، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي وو، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاتې وو او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي وو. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوست پر هم دغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو باید د پام وړ ګرځېدلې وي او څه په مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیلې میمنه درنو سکونکو هیله د چروغا جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستویم. هیله د چنل رس هم د لوست سره خنې شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د وندې په حق لده د چې امان الله خان سره ول د هیواد خپلواکۍ تر لاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې و جلسو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینا او د هغه حمایت او د امان الله خان سره نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا خلاص اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد د خپلواکۍ په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي داسې ورتوایي چې ای د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس می د الله جل جلاله په توکل او د هغه پرسی باندې د منګول لګول د کابل دغه د امانت دروند بار پر خپل اوجې باندې اخیستلې. کله چې زمالو ملت د شهید تاج از ما پر سر باندې کې شو دي نو ما د اجمنه وکړه چې د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواکۍ وادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواکۍ واد بي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون مننونکي وي او بس. بیکار او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قوم د خپل دین دولت او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پرکول لپاره د خپلواکي ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان شپته زره کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوې دولت څخه بلاتړ وکي او کله چې امان الله خان د خپلواکي د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکي اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په جواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کې او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13 په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو د بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان د دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانډ سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې پنځه مادې مائده لاسلیک کیږي. یعنی یو داس مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه مادې پکې کیوي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزی او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیان یا توان باندې لسلیکیږي. ورپسې بله مذاکره د منصوري مذاکره ده، د راولپنډي د سولې کانفرانس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په تاوان یا زیان باندې امضا سو، د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي. او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو غني هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیات هم د محمود طرزي پر ریاست سره یا د پمشري سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د برتانیې د استاد سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي، کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیات هم د ډیرو اوجدو مذاکراتو د ډیرو استړیکونکو مذاکراتو څخه ورسته، یعنی 3 میاشتې ورسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیږي پرته لدی چې یو پایله ته ورسیږي. ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28مه نیټه په 1921 کال کې لاسلیک سو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشري سره کابل ته راځي. او خپل خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا 11 میاشتې اوږدې کیږي. او څنګه چې د دواړو خواو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودي، نو نږدې و چې 11 میاشتې اوږدې خبرې قطسی. او په پای کې د کابل ماهیده د نوبر په 28مه نیټه په 1921 میلادي کال کې د ماهیده لاسلیک سو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندل. او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استول سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړیدل. او تر څنګه په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسی په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلود. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت او پیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. ورپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختی، سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ شول. او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. اول د ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوناڅا په حمله سره شروع شو. او دغه برید د هیواد په ختیز کې د بیری او یو فضا جوړ کړله. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوی ونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دی شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدو توان پدې کې نه وي. یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و. یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافته کې دغه انګلیسی پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا تشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسی پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته مخته سي او جګړه دی وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د امانی دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپل منظم ځواکونو سره د اپریل پر 14مه نیټه باندې دلته جګړه پیل شوه چې په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای شول. یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای شول. او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې شو. د مې د میاشتې په 14مه نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل شو. او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل پسې خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي. او د پورشاکیږي افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولي ټاین تر لاسه کوي. او هغه هر ارخیز برید چې د می د میاشتې په 28مه تاریخ باندې تر سره سو، نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دی جګړه وکړي دی نه هیلی سو. نو ځکه د جون د میاشتې په 3مه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه.
ورپسې په سویلي مورچل کې یا د سویلي مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسي او دوی خپله جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې یعنی فقط څو کسان د دې سره ملګري و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رارسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي، او کله چې اعتماد الدوله د کندهار څخه کندهار ته رارسیږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمیر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي، او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندي کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نور کوي. یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي، او بل ځنډ د میډم یشتې په 28 نیټه د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپل پښې دغه عسکري کوټو څخه سپک کړي و، یعنی دوی تشتیدلی و، او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص انګرونه یې پلبل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شاره یې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شاره پرې دغه سیمې د افغانانو لاسته ورغلې، او کله چې افغانان د کوټ شارت ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کومې سرشندنې او کومې قربانۍ دی ورکوي چې په پایله کې انګریزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به مګرځېدلې وي او تر دغه ورستی شي پر سره مل پاتې سوی اوسي درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چاري.